مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماړې د ښاغلي بایډن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژوند تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس خپور کړی ویلي،
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنې.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې دوی اختر دوی مورز ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بيځای شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوب یاتیر شپه په ټویټر په خپل ټویټر لیکلي، دغه بيځای شوي او کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعته پلي مزل ورسره ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نخوتو له امله ووي زره کسان بیلابیلو سیمو ته بيځای شوي. خغلی ایوب لیکلي، یونیسف هلته هم د خوځو ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅ کله به دوی خپل چاري ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور بے کوره شوي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیه له مخې په دې ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم وروستیو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوری دولتي خبري اژانس ساناپ خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر المنز په ابن عباس جمعات کې وکړ. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل، هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. دا خر په 2012 میلادي کال کې د سوری تر کورنۍ جګړې مخکې زر میگاواټ برېښنا تولیدوله. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې بے وزلی او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانستو ته د نجونو هیلي
کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیې او چین نږدې توپ ته د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا له خوا د مرستو نوی اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوې دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان تر څنګ پاکسارو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوی مورز د خوبې وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړه ده. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو یو عمل نه دی توانېدلی قرباني یا ذبحه وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکه نیا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقې څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقې څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نه په قبره برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې یې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زنن جون زده کوونکې پر ټولنیزو شبکو د جنونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبيني خای دوی وای هیلمن دي چې دا ډول مدني کمپاین را طالبانو چارواکي د تاډ کړی چې د ټولنجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. د جنونو خوانځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې لته ترجمه په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنویو کې لاس پلاس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
لته ترجمه په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنویو کې د جنونو خوانځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولنجونو پر مخ د خوانځیو د پرانستل کې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بل اخره طالبان اړ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د انجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د انجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیز رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د انجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کوون کنجونو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنیو سره خبري نه کوي. نن یک شنبه 2/16 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2/16 نوې ورځې وشوي چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلي. دلیل یې څه شي کې دی چې واز دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی را سره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب خراغلاس، که زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم چې لټولو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې دننه مطرح کیږي او په نړیواله کچه مطرح کیږي، طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
من زهیر مال صاحب چې زمو دعوت کړم تاسو او تاسو اوریدونکو ته اول درله د کومې سلام وړاندې کوم او اختر مبارکي ورته وایم. دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په اند باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله چې ده سیاسي سکیپ ګوټ یې ترنه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې دغو نجونو اسلامی او بشری حق ورکی او دی پریگ دی چخپل تعلیم وکی زکه شی په تولنه کې همدغه افغانان به ډاکټرانو انجینرانو او نورو خرج ته ضرورت لري چې افغانستان پر مخ بوزي.
مومن صاحب طالبان دای دا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي هغه مدني حقونه دي او ک لاغه ورها خوانور. اما فکر کوي چې د نجونو د خوانزیو دروازې بندول دا دوی د حقونو ورکړه ک پر حقونو یې تیرې دي.
دا خو واضح خبر ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جن اکاونټ ته نه ورکوي او مشکل بیا دا جوړیږي چې پاینده کې څلور پنځه کاله وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغان ښځو تداوی وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي په تجارت او په په نورو بخشونو کې دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تلی او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولی هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا بهادونه کې.
اغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو موحد دی چې موحد برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي وتر هجور کی په تر حکیم بیا بیرتم دغه موحد مسله او ترخوای به د خزینه خون کو ګمار نه ده. فکر کوي دا منطقي دلایل دي
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل د دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی. دوی په دغه 300 ورځو کې دغه طرح تر اوسه پورې جوړ نه خلاص و نه دی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه څنګه حل کوي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پونتونونو جنو ته اجازه ورکړي چې هغه درس وایي او د ابتدایي مکاتبونو جنو ته اجازه ورکړي چې درس وایي مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپیریال آماده کوو اسلامي چاپیریال آماده کوو یا موږ نور هغه کوو دغه چې دوی دا غیر منطقي وي.
مومن صاحب تاسو د هدیا په نامه باندې یو فاونډیشن لري چې هغه بیا د افغانستان په لري پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې ډیر ورته لاسرسی نشته نجونو او هلکانو ته ګرځند کتابتونونه یا د ګرځند کتابتون لاري یو زمينه برابره کړي چې دوی ته کتابونه وشي. حال ته به حتما هغه تاسو سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
د دوی د زړه خبرې دا دي چې افغان نجونه غواړي اسلامي او عصري زدکړې وکړي. دوی د تر حاکم نظام نه توقع داده چې دوی پری دی هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق ده چې دوی هغه په ټولنه کې خپل سالم ونډ واخلي او بیرته مکاتب ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او ښه کړي.
صحیح. زما وروستۍ پوښتنه تاسو د بشري حقوقو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ. ولې دغه د بشري حقوقو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردول چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقوقو د څار ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړل مګر ما په شخصي ان باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي دوی باید خپل دغه هڅه وکړي. دغه سی یو کار کولو لپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید خپل دغه زمينه مساعده کې چې دغه جونې چې د افغانستان کې د تعلیم حق لري په ټوله نړۍ کې دغه شی چې د طالبان کوي د دې ساره نشته ده. نو د څنګه شي کېدل شي افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو د 10 مملکتو سیږي چې د نور نړۍ سره هم قدمونه وسیږي. نو زما په نظر باندې باید د طالبانو داخل نه دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د نجونو د تعلیم حق دغه زمینه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا به نه وي، مګر دا زما په نظر باندې طالبان خپل کار دی چې دغه کار وکړي. دا په دې کې هیڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه محیط چې دوی غواړي جوړ کړي، دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي چې جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش دا ده چې دوی پریدي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو غیر دولتي بنسټ چې لنور اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي د وشل شوی او مالول شوی او سرتیرو کورنۍ ته رسیدا بنسټ وای د ژمی پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نور سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بستي ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان لخپل دندو کو خښول او معاشونه نه ورکول کیږي. تفصيله په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وای دوی توانیدلی د وژل سویو او ملولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشری مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشری مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشری نورن پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نشدو وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی دی. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 د کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. شغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیرو شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وجل سویو او ملولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدې والی اندېښنه ښایي او وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د لسو زرو سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 318 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیرنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامل ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله شوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د لس زره سرتیرو له ډلې لومړۍ جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیري به په روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر زرو زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 324 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د کول پر مهال لښتمن ووختل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بېوزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه و، خو څه کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ولمنځي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لښتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کونډو، یتیمانو او نورو بېوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دي ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادې رادیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بېوسه او د خپل شتمنو خلکو مرسته ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قرباني کړي دي، دوی باید زمونږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي. دوی ترمنځ کینه، بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي، هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر پدې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویر نه شته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خصوصیوبل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر وخترونو کې ډاډمنه سول نه و.
وزینې توپیر زړه د تیر وخترونو سره امداد شي په نورو اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سول آرامي نه و. دا ځل اختر کې چې د سول آرامي په کامله منښتون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم شیدی دغلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای چې په اخترونو کې د نام نه یو او نور غواخونو دراسه نور ولایتونو او لریسی مو تولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ راتګ سنتیا را مېسه شوي ده.
په لومړي سر کې ټول افغانان ورونه ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم، او په دې هیله یم چې دا اختر به د سولې ورولای اختر وګرځي. مونږ هم غواړو د قربانۍ ورسته چکر ته لاړ شو، تفریحي ځایونو ته لاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیتونه زه اوس الحمدلله کولای شو نورو ولایتونو ته ولسوالۍ ته لاړ شو، ملي وکړو خپل ملګرو یارانو سره ساتیرایو.
د جولای په نامه په افغانستان د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړی ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې په اړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوی موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژي سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې لمخې د 2024 له جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تمه کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیښې او مرجوبلي کمی کړي. د اروپا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکي اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی ایس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیه له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېدا به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له شپږ بشتر 50% پورې کم کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدای چې څه ډول ښکاری لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشو. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلاند ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساينس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لري سرخی. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي شپږ زلي اتلس هنداري لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څیړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2020 د دسمبر په میاشت کې له جنوبی امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې 10 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوي دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنی کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزې لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وې پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. تر خوای د دې موضوعاتو زنی مطالب زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم خبره شوې دي. هلته هم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکو نشته کولای شي ویب سټ ته ولاړ شي وي ګوري دا زموږ خبرونه. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مده هغه په پښتو او دری ژبو د ویب سټ کې خبره شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 دونکو دی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماڼۍ د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې وای. د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. طالب چارواکي ادعا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیر شوه او تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وای د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ ته بيځای شوی کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایو یا تیرشپا په ټویټر کې لیکلي دغه بيځای شوی یو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي نو دوی دلی په غرونو تر سلور ساعته پلي مزل او سزانونه رسوي. ملګرو ملتونو چې په بخنی ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نخوتو لامل و وي زره کسان بیا لا بیلو سیمو ته بيځای شوی دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبی ویلی په دې هیواد کې د سخت اورښتونو او سیلابونو له امله په لزګونه کسان مړ او سلګونه نور به کور شوې. د بلوچستان ایالت د استرالی چارو سلاکار ضیاء الله لنګو ویلی په دې سیلابونو کې د خوځو ماشومان په ګډون و 15 تنه مړ شوې. بلخوا د خیبر پختونخوا ایالت د اعلامیه لمخې په دې ایالت کې د سخت اورښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیخه کې مړ او څلور نور ټپیان شوې. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبی د لوی اختر لومړی ورځ په حلب خار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسي او متحدو ځواکونو په مرسته د خارونی و لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس شمالي خار حلب ته سفر کوي. ډیر مننه چې راسریاست د خبرونه په دوام بعد زکوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت واوري. په درسي ساعت کې نن د تاریخ مضمون تدریس کیږي. هیله لرم وای وای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د اریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی وو. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې اریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمیر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کېږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشری تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتح سو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی محزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بیلابیلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډیر ارزښناک وسایل لمنځه ولاړل او ودانۍ زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغلاس وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
انوان سامانیان په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګ د سامانیانو کورنی په باره کې یو څه معلومات حاصل کو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په محل ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره، کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمي او شی نه دي. د بغداد خلافات و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې، او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي، او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لارې یو کې، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سمانی لړی بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراءالنهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو لوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی په دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وسیړو. رسول الله مرید امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1390 کاله پوری و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتي وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د مغوشتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و، ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان سو وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه کوي تواړوي او اجرایه کوي رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دغسې نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحاتو چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لکه کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رزو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعه او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه عمومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جدا لخ کلی یاریاں